غرمې مخکې 10 بجې دي. زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاستو يم. پیل په خبرونو کو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پاپوا نیوګینیا ته ماته ورکړه. افغانستان په دې بری سره د نړیوال جام د اتو غوره ټیمونو پړاو ته لار پیدا کړه. په نننۍ سیالۍ کې افغانستان وتوانید د پاپوا نیوګینیا د شپږ نوي منډو هدف په 1500 اوورونو کې د دریو لوبغاړو په اوټېدو سره پوره کړي. د افغانستان لپاره په توپوهنه کې ډېرې منډې ګلبدین نایب وکړې. هغه 9 څلوېښت ناسوځېدلې منډې ترسره کړلې. په توپ اچونه کې د افغانستان لپاره فضل حق فاروقي 3، نوین الحق 2، نور احمد 1 وکټه واخیسته او پاتې سیال لوبغاړي رن اوټ شول. تمه ده افغانستان د اتو غوره ټیمونو په پړاو کې له هند، استرالیا او یو بل ټیم سره چې احتمالاً د ډي ګروپ دویم ټیم به وي مخ شي. خو تر اتو غوره پړاو مخکې افغانستان د جون په 13مه راتلونکې سه شنبه له کوربه ویست اندیز سره مخ کیږي. د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو د نجونو د محرومیت زرو ورځو ته په کتو وایي د ځوانانو د زرو ورځو خوبونه له خاورو سره خاورې شول او د افغانستان راتلونکي له منځه لاړه. اغلی امیری بیګا په اکسپانه همداراز لیکلي، افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې داسې افراطي سیاستونه پکې تعقیبیږي او له همدې عمله په انزوا کې دی. وروسته له هغه چې طالبانو د 2020 کال په اګست کې پر افغانستان واک ترلاسه کړ، دوی د افغان نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې وتړلې او له هغې راهیسې څه باندې زر ورځې ووتې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي وجهي صندوق اعلان وکړ چې ایټالیا له افغانستان سره 3,000,000 ډالره مالی مرسته کړې ده. دغه صندوق پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي، په دې مرستو به د ښځو د پیاوړتیا لپاره کار واخیستل شي او د دې ترڅنګ به له اقلیمي بدلون سره مبارزه او د بې ځایه شو او راستنېدونکو لپاره د دوامداره حل لارو د موندلو هڅې پیاوړې شي. دا له افغانستان سره د دغه صندوق له لارې د ایټالیا لومړی مالی مرسته ده. د دې اونۍ په پیل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي وجهي صندوق له افغانستان سره د ډنمارک د 2,090,000 ډالري مرستې خبر ورکړی و. له ازادي راډیو خبرو ته واګیست. بورګینا فاسو د تروریستي پیښو له پلوه تر افغانستان وړاندې شو او په نړۍ کې له تروریزم څخه تر ټولو ډیر اغیزمن شوی هیواد وپیژندل شو. تیر کال په بورګینا فاسو کې نږدې 2,000 کسان وژل شوي وو. دا خبره د اقتصاد او سولې انستیتوت IEP په نوي راپور کې راغلې او ویل شوي په 2023 کال کې په نړۍ کې په تروریستي پیښو کې د 1,900 تنو وژل کېده او د 422 تنو ژوبلېده ثبت کړې ده. له 2014 کال راهیسې د تراګرۍ له امله مرګ ژوبله هر کال په پرلپسې توګه زیاته شوې. د اسلامي دولت سختدریزه ډله په بورکینا فاسو کې هم د افغانستان په شان په بریدونو کې لاس لري. دې ډلې په دغه افریقایي هیواد کې فعالیت ډیر کړی. تیر کال یې 2 بریدونه کړي وو، خو سږ کال یې تر اوسه د 2 حملو مسؤلیت منلی دی. او د اروپا د بشري حقونو محکمې پرون په آذربایجان کې د آزادې اروپا آزادي راډیو د آذربایجاني برخې د وې پاڼې ته د بندولو په اړه د آذربایجان د حکومت پریکړه د اساسي آزادۍ او د بشري حقونو د ساتنې د کنوانسیون سرغړونه وبلله. د آزادې اروپا آزادي راډیو مشر ستيفن کاپوس په بیان کې د اروپا د بشري حقونو د محکمې د دغه اقدام هرکلی وکړ. د زیاته کړه د آزادي راډیو آذربایجاني څنګه لام په خپلو امکاناتو د عامه فساد، سیاسي بندیانو او د انتخاباتي درغلیو په اړه خپلو څېړنیزو راپورونو ته دوام ورکوي. خغلی کپوس دا هم ویل چې د آذربایجان خلک د نورو ځایونو د ولسونو په څیر له حکومتي پروپاګاند څخه لیرې خپلواکو معلوماتو ته د لاسرسي حق لري. د دې خبره موږ دې ماموریت ته دوام ورکوو او په باکو به فشار ته دوام ورکړو چې موږ ته اجازه راکړي په آذربایجان کې په آزاد ډول کار وکړو. د آزادې اروپا آزادي راډیو د آذربایجاني څانګې دفتر چې په آذربایجان کې د آزادلیق په نوم پیژندل کیږي په 2012 کال کې د باکو د محکمې په حکم وتړل شو. محکمې ادعا کړې وه چې د راډیو ویبپاڼې داسې مواد خپاره کړي چې د ډله ییز پاڅونو د غوښتنې په شمول تاوتریخوالي او مذهبي افراطیت ته تبلیغ ورکوي. هغه څه چې آزادي راډیو ردوي.
بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بستی تشرغ لاست. زملالی بشریم او د دې خبرونی تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخوري. نن د جون 14مه د پنځشنبه په ورځ زر ورځې پوره سوې چې طالبانو په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړلې دي او اوس هم دا کار دوام لري. افغانستان په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې پکښې د زده کړو له حقه په سیستماتیکه توګه محرومې کړای سوي دي. د یادولو وړ ده چې طالبانو نجونې یوازې له منځنیو زده کړو نه دي راګرځولي، بلکې پوهنتونونو ته له تګه یې هم منع کړي دي. د طالبانو دا پریکړه پر کور دننه او پر نړیواله کچه له غبرګونونو سره مخامخ شوې ده، خو تر اوسه پورې د طالبانو په دې اړه باندې بله پریکړه نه ده اعلان شوې. پر دې موضوع چې ولې باید افغانان خپلې دې غوښتنې ته دوام ورکړي چې د نجونو ښوونځي باید پرانیستل سي، نن راسره په خپرونه کې د حقونو فعالانې اغلې اوژې امیل، اغلې مستوره سیلاب او اغلې فروزان داودزی میلمنې دي. اوریدونکو، تاسې هم کولای سئ چې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړئ. د تلیفون شمیرې دي 00420221124601. پر دغه شمیره که تاسو موږ ته زنګ راووهئ او یو څو ثانیې پریږدئ، موږ به ستاسو شمیره یاداشت کړو او بیرته به په تاسو پسې زنګ در ووهو. او د واټساپ له لارې هم تاسو کولای سئ چې له موږ سره تماس ونیسئ. د تلیفون شمیره ده 00420223008111. پر دغه شمیرو باندې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کولای سئ، خپلې تبصرې او پوښتنې هم را سره شریکولای سئ. د طالبانو حکومت د 14 لمریز کال د وژې میاشتې په 16 نیټه باندې له 16 ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې، او هغه مهال یې ویاندویانو وویل چې دا پریکړه تر بل امر پورې ده او دوی به پر یو چوکاټ کار کوي چې ښځې کار ته او نجونې زده کړو ته دوام ورکړي، خو درې کاله کېدونکي دي چې تر اوسه د چوکاټ درک نسته. پر دې موضوع اول ستاس پام اوریدونکو راپور تر اړوم او بیا بل میلمنو سره خبرې پیل کړو.
کله وشو سبقونه زموږ تیر شو رانه، کلونه وشو سبقونه زموږ تیر شو رانه، څه چې یاد کړي مو دو کلو کې هېر شو رانه. بې له تعلیمه ژوند تور سره ته قفس دی کنه، انت دا نور څومره وي، بس دی کنه، بس دی کنه، بس دی کنه.
خاطره یوه له هغو نجونو څخه ده چې له زده کړو بې برخې شوې ده او په خبره یې سختې ورځې تیروي. نه د طالبانو حکومت لخوا په افغانستان کې له 16 ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز زر ورځې پوره کیږي. خاطره ازادي راډیو ته وویل چې تیرې زر ورځې یې زده کړو ښوونځي ته د نه تګ په حسره تیرې کړې دي.
داسې ورځ به هم چې ما بل سهار تر بېګا پر اوښکې تویلې او له یو طاقه به هېڅ نه وتلمه. مور پلار مې هرڅه راته ویل، خو زه بېخي روانې شوې وم. غوښتل مې چې خپل ازادي لاسته راوړم، خپل ویسې ته مې اوښکې تویولې چې زه به څه کوم، ما آینده به څه کېږي. ما ډېرې هیلې درلودلې، اوس داسې فکر کوم چې زما آینده ډېره تیاره ده.
د خاطرې مشره خور فاطمه وایي د خاطرې تر څنګ یې یوه بله خور هم له زده کړو بې برخې شوې ده. هغه وایي له زده کړو د محرومیت له امله یې د خویندو زر ورځې او شپې تیاره وي، ځکه په خبره یې طالبانو یې له خویندو له ټولګیوالو سره د خوښۍ د زده کړو او هیلو زر ورځې اخیستې دي. فاطمې ازادي راډیو ته وویل،
کله چې دا ناهیلي وینم ډېر ورته خفه کېږم، که څه هم دا څومره وخت تقریبا دا زر ورځې پوره کېږي چې دوی له تعلیم او زده کړې څخه محروم دي، ډېر ورته خفه یم.
د دایکندي ولایت اوسیدونکې او له زده کړو بې برخې یوې بلې نجلۍ فهیمې ازادي راډیو ته وویل،
تقریبا 3 سال است که ما با سنوشتی به سر می‌بریم.
درې کاله کېږي چې په یو بې برخلي حالت کې یو. کله چې وینم هلکان ښوونځي ته ځي، راته ډېر ستونزمنه ده. د ښوونځیو د تړلو لامل ډېر خواشینیم. هیڅ کوم ځای ته د تلو علاقه نه لرم. ولی طالبان نه پرېږدي موږ زده کړې وکړو.
چیرې طالبان ما را نه میمونه درس بخونیم؟
د زده کړو د برخې یو فعال فضل هادي وزین وایي، پخوا هم تعلیمي نصاب د نجونو لپاره مناسب و او د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو تړل د توجیه وړ نه دي.
د طالبانو د پرست حکومت مسؤلین او چارواکي اوس پورې د نجونو پر مخ د مکتبونو د پانتونونو دروازو د بندولو په هکله داسې موجه شرعي یا قانوني یا عقلي دلیل نه دي وړاندې کړی. کوم شی چې دوی وړاندې کوي او میډیا کې وایي، په دې هکله هغه متناقضې خبرې دي چې یو بل سره تناقض لري او تصادم لري.
د زده کړو یو بل فعال ابراهیم شینواری ازادي راډیو ته وویل،
او باید دوی د دین سم تعبیر وکړي، ځکه 55 اسلامي هوادونو کې د نجونو ښوونځي خلاص دي، پوهنتونونه خلاص دي، هغوی تر ډاکټر زده کړې کوي او د ټولنې د رهبرۍ تر هرې سطحې ورته د رسېدو چانس او زمینه خلاصه ده.
په ورته وخت کې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیالي هیدربار د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو د زرو ورځو د پوره کېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
1,000 days without girls' education is a horrifying thing to have to mark.
د نجونو لپاره له زده کړو پرته زر ورځې وحشتناکه دي. په تیره د هغو نجونو لپاره چې له زده کړو بې برخې شوي دي ډېره ویرونکې ده، ځکه د هغوی ټول پلانونه له منځه تللي دي. موږ پوهیږو چې یو شمېر یې د دې حالت په اړه فکر کوي او یا یې د ځان وزنې هڅه کړې. دا د نجونو د کورنیو لپاره هم ډېر د اندېښنې وړ ده، ځکه دوی ویني چې د دوی لوڼې له زده کړو پرته اندېښمنې دي. دا د هېواد لپاره هم ډېر زیان رسوي، ځکه نسي کولای بېرته په پښو ودرېږي او دا ضربه ورځ تر بلې ژوره کېږي.
every day as that loss deepens.
هیدر بروی په دې کار کې نه وزې طالبان بلکې نړیوال ټولنه هم پړه ده، ځکه د دې په نړیوال ټولنې د طالبانو پر دغه محدودیت یوازې پښیمانی څرګنده کړې او هیڅ کله یې دا کار جرم نه دی ګڼلی. په داسې حال کې چې د طالبانو مشران باید دغه بندیز له امله محاکمه شي او په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید په اړه د ښځو غږونه واورېدل شي. د طالبان حکومت ویان زبیولا مجاهد ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د نجونو په وړاندې به د ښوونځیو دروازې څه وخت پرانیستل شي څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر طالب چارواکو تل د تعلیمي نصاب له بیا کتنې او د نجونو لپاره د زده کړو د زمینې له برابرولو وروسته د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازو د بیا پرانیستو خبر ورکړی، خو تر اوسه د ښوونځیو دروازې تړلې پاتې دي. د طالبانو حکومت د 1400 لمریز کال د وږې میاشتې په شپږویشتمه نیټه له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې. له دې وروسته یې په یو بل اقدام کې نجونې د پوهنتون تر څنګ له هر ډول زده کړو هم راوګرځولې.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. په راپور کې مو اوریدل چې د جون په 14مه د پنځشنبه په ورځ زر ورځې پوره سوې چې طالبانو په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. مخکې طالبانو ویلي وو چې د ښوونځیو د تړل کېدو پرېکړه تر بل امر پورې ده او دوی به پر یوه چوکاټ کار وکړي چې له مخې به یې ښځې کار ته او نجونې ښوونځیو ته دوام ورکړای سي، خو تر اوسه پورې د دغه چوکاټ درک نسته او درې کاله پوره کېدونکي دي. نن پر دې موضوع باندې د خپلو میلمنو سره خبرې کوو چې ولې باید افغانان خپلې دغه غوښتنې ته دوام ورکړي چې ښوونځي باید د نجونو پر مخ پرانیستل سي. اغلې اوژي امیل، ډېره مننه کوم چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې یاست او وخت مو وایستئ چې له موږ سره خبرې وکړئ. لومړۍ پوښتنه به ستاسو څخه په دې برخه کې وکړم چې د نجونو د ښوونځیو موضوع چې هر څومره تکرار سي ستاسو په نظر باندې دغه ولې مهمه ده چې باید تکرار سي او خلک ستړي نه سي د دې غوښتنې څخه؟
مننه کوم لورای تاسو. سلامونه درنی خور فرزان داوودزی صاحب او درن اوریدونکو ته. دا د دې لپاره چې دا د انسان حساسي حق دی، د نجونو د میرمنو د ښځو خبره په دې کې ده چې دا حیاتي مسله ده. دا امکان نه لري د نجونو د ګډون نه پرته د یو ټولنې هغه حیات پر مخ نه ځي، ټولنه پرمختګ نه کوي. یوه دا چې موږ دا مسله ډېر مهم ګڼو په دې چې دا د افغانستان زموږ د هېواد مسله ده. دا هېڅ امکان نه لري چې بې له علم پوهې نه افغانان وکولی شي چې خپل ژوند پر مخ یوسي، ځکه میرمنې اوس خو نن سبا زیاتې دي، ځکه دلته موږ ډېر نارینه له لاسه ورکړي دي. تقریبا نیمه پیړۍ موږ په جنگونو کې مسلسل تیر کړ او اوس هم لا پکې یو. نو خبره دلته ده چې اوس هم له هرې خوا نه دا د توتم بادونه د رڼا د ختمولو او د څراغونو د خاموشه کولو هڅې کوي او لا هم همداسې روانه ده. دغه حالت دا حالت ډېر دردونکی او نجونو دغه نجونې چې دي که په هر رقم ستونزې راشي اوس هم که دوی ډېر په ستونزو کې دوی کولی شي د آنلاین د لارې نه یا کورسونه چېرته چې لږ لږ هم اجازه شته انسټیټیوټ یا کوم څه ډېر کوشش کوي هڅه کوي هغوی د زړه له کومې چې ځانونه ورسوي، اما دا عمومي نه ده. دا اکثریت دپاره ځکه جینکۍ خو په دودیزه ټولنه کې خصوصا افغانستان فشار لاندې دي، ډېر زر زیانمن کېږي، ستونزې لري. دا چې حمایت نه شي ملاتړ یې نه وي په کورنۍ کې په ټولنه کې په حکومت کې دې دپاره ډېره سخته ده. دا ډېر ضروري خبره ده، دا مهم دی. دا دا کار سره تر هغو اوچت ساتو چې موږ سا ولرو موږ دې نه هېڅ کلم لاس په سر کېږو نه، ځکه بې د دې ژوند کېږي، بې د دې انسانیت په وجود ونه لري. ما بار ویلي دي بار بار چې یوه جلکۍ چې باسواده شي، یو قبیله باسواده کېږي، یوه ټول یو کورنۍ باسواده کېږي، شپږ نسله باسواده کېږي، اما ولې موږ ونه لرو هغه ماشومان د راتلونکي چې یو باسواده مور په غېږ کې هغوی ستړي شي؟ هغوی به څومره ښه راتلونکي ولري؟ هم متاسف یو چې دغه حالت په مخاله هم پدې کې او سیګو دا ډیره سخت ده
ډیره مننه
خپل مبارزین هیڅ څوک ولاس تر نشي
ډیره مننه اغلی امیل زب بیرته تاسو ته راسم اغلی مستوره سیلاب تاسو ته هم شرغلاست وایم او مننه کوم چې وخت مو واستې په دې خبرونه کې د ګډون لپاره تاسو خبر واورو چې د نجونو زده کړې ولې مهمې دي او په افغان ټولنه کې دغه غښتنه چې د طالبانو څخه مطرح کیږي بیا بیا ولې باید تاسو په نظر باندې په تکراری توګه دغه دوام وکړي
بسم الله الرحمن الرحیم زه هم خپل سلامونه تاسو ته درنو اوریدونکو ته میلمنو ته او ټول ته وړاندې کوم خدای دې وکړي چې ټول صحتمند اوسيږي او د مور نړیوال ورځ هم په خپل وار سره ټول مایندو ته د افغانستان زپلو مایندو ته دردمنو مایندو ته تبریک وایم الله تعالی نه دوی ته صحتمندي غواړم ګوري د تعلیم مسله جدا لدین اتیاقه د وضعی قوانینو بحث ده یو شرعي حکم ده دا نو مباح ګڼل کیږي نه هم دې ته ویل کیږي چې یعنی یو ډېر عادي مسله ده او دا په جمله د فرایضو کې نه راځي دا ډېر پښتو ده مثلا نه ده دا یو شرعي حکم ده کله چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې اولین آیات نازل کیږي هغه ده اقرا بسم ربک الذی خلق په دې اقرا کې د سنډي ویل سوي ابتدا مشخص دي نارینه او لپاره وي د کې ټول هغه انسانان شامل دي جدا له دې چې مسلمان کې کافر کې هر څوک هغه کې ټول دا شامل دي چې خصوصا مسلمانان مؤمنان ته تاسو اقرا بسم ربک الذی خلق دا اولین آیات قران دې مشان ده چې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دوم مسله ډیر زیاته مهمه مدا دا کوری په هر افغانستان هم یعنی ووس هغه په خوانی وخت نه د افغانستان په دی یو وشتم قرن کې یو د هغه هوادونو نه ده د هغه 55 اسلامي هوادونو نه ده چې دلته د مکتب دروازې دینجونو په مختلل شوی دی افغانستان کې متاسفانه آهسته آهسته دغه دی مکاتب و مسئله دا بیخی د ذهنون و نزی او خلقو تا دا عادی روال گردی در حالی که کچیری یا طولانه یا میرمنه پا طولانه که باسیوادی نو تاسو فکر رو که ایتی دقیقی به پیشرفت سمری تاسو فکر رو که ایتی بقیه طولانه که باقا مثبت افکار تومره دیستی تاسو فکر رو که ایتی اقا تونانه با دی اقتصادی لنگانه دی روحی روانی لنگانه تومره بر مختللی وی نظر دیتی تیقی تونانه که یو بی سواده میرمنه اوسی تو فکر کوم آیسته آیسته دا مسئله هم دیر سیاسی کی گی پا دی خاطر بانده چه پا دینه نخفل نظام که هم پا دی مسئله بانده دیر اختلافات زمانسته سوی دی مثلا یو تعداد حاکم نظام مشران وایی چه در دیر یو مهمه مسئله دا و کم شرعی یعنی تناقض نسته پا دی که باید دینجون تا اجازه ورکا ورسی حتی تا پیش دی پوری تا دوی خفل تحصیلات تا ادامه ورکی یو گروه بیا کاملا مخالف لدیده که باید دوی تا اجازه ورکول سی ده فکر کوم دا هم دی دنیاوالو یا سیاست بچ متاسفانه افغانستان دی قربانی کی گیا و آیستا آیستا خلق هم پا دی باندی مشروقی چه دروازه اخلاسی که دی مکاتب و دی پانتونونو دروازه اخلاسی که دروازه بند سوی او انجونو تا اجازه ما ورکوی ما دیر بار دا خبر مطرح کرده او بیای هم مطرح کوم تکرارن بیا هم دا خبر وایم هیچ وقت لا تر اوسه پورې په دا دومره وخت کې په دې تیرو دوه درې کلونو کې مونږ خزینه و ته هیچا شرعي قناعت نه دره کړی چې دغه حکم دی د شریعت سره په تناقض کې او د اسلام مخالف عمل دی که چیرې د حاکم نظام د مشرانو له آدرس نه شرعي جنبه د دې چې ښځو ته اجازه نشته زه فکر کوم د افغانستان ټول خلک به دا ومني اما الحمدلله د 2001 نه تر 2021 پورې یعنی تاسو فکر وکړئ چې تقریبا په میلیونونو نجونې دوی مکاتبو ته تللې دوی په تحصیلي نهادو کې مصروفه وي او دوی ټول الحمدلله په دې باندې پوهېږي چې دې کې هیڅ نوه شرعي ممانعت نشته تر څو چې دوی د خپل تحصیلات مخته بوزي
بله سیلاب ستاسو خبر بل تعقیب پښتنه دغه وکم چې شرعي کوم دلیل یې درلودای نو طالبان خو به ډیر ژر هغه خبره هغه مخال کړی وای. دا خو دا چې نیسه توجه کولای په دې خطر باندې یا فکر کوي چې په همدې خطر باندې چې د شرعي لحاظ ورته هیڅ توجه نسته و دې کار ته، ځکه دوی ویلې د چتربل امر پوري. آیا فکر کوي چې دغه بل امر به نور هم پسې وځنډیږي که به ژر مکتبونه خلاص شي؟
زه فکر کوم ما مخکې هم په خپلو خبرو کې ویلې دا مسله بیخي سیاسي شوې ده، لکه د افغانستان حاکم نظام هم د دې له آدرس نه بعض موارد مطرح کوي. یعنی دا مسله دوی ډېره له دې نه ګټه هم اخلي، ډېره زیاته ګټه اخلي، لکه د دنیاوالو توجه ځان ته راجلب کوي. نور بعضې داسې موارد مطرح کوي لکه وزیر صاحب د تحصیلاتو عالي ته تللی و، هلته په دې خپل ټولو مواردو کې ما د دوی نه هېڅ داسې مهمه خبره د دې ونه اوریدله چې آیا دوی دې ته اجازه ورکوي چې محصلین اوناس محصلین پانتونونو ته لاړ شي. زه فکر نه کوم چې دا ډېره زر دوی اجازه د دې ورکړي چې باید نجونې مکاتبو ته لاړ شي. بل یوه خبره که تاسو اجازه وي، زه دا غواړم مطرح کړم چې متاسفانه چې مونږ جدا له شریعت نه خپل هغه عرفونه چې پخوا عرف ګڼل کېدي او متاسفانه هغه عرف تعقیب کیږي او هغه ته ډیره ترجیح ورکوو. بد بختانه او متاسفانه دا ډیر د تعصب ځای ده او افغانستان جهالت طرف ته کش کوي.
مننه ډیره اغلی سیلاب، زه به بیرته تاسو ته راسم. اغلی فروزان داودزی، تاسو څخه هم ډیره مننه کوم چې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون کوي او تاسو ته شر اغلاست وایم. اغلی داودزی، تاسو څخه به پوښتنه وکم چې دغه پوښتنه چې د طالبانو له حکومت څخه افغانان په تکراری توګه وکړي چې د نجونو ښوونځي باید پرانستل سي، ستاسو په نظر باندې څومره مهمه ده؟ او د دا ډول خپرونو چې د رادیوګانو له لارې خلک کولای سي چې خپلې غوښتنې پکښې مطرح کړي، زنګ راوهي، لکه زموږ دغه خپرونې چې خلک کولای سي چې دغو خپرونو ته زنګ راوهي، زموږ د دغه رادیو له لارې خپل آواز پورته کړي، څومره مهم دي ستاسو په نظر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. هر سنه د مخاطب ته محترم اغل خواندو ته امیل سپتا سیلاب سپتا هم درنګ محترم اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. او د مور نړیوال ورځ ټول میرمن ته په خصوص افغان غیرو او رنجیته میرمن ته مبارکي وایم، ځکه شاید دا یو فرصت چې مونږ بیا هم د ښځې هغه زحمات او قرباني چې د هر ورځې په تیریدو ورکوي یاد کړو. نو البته ستاسو د سوال په حق لا باید وایم، څنګه چې تعلیم رڼا ده او جهل تیاره، دا یوازې خبره ده. نو دا چې مونږه په کاراتو باندې خپل غږ پورته کوو او یا د رسنیو د لارې دا مسایل مطرح کیږي، نو دا یوازینۍ لاره ده چې نن ورځ افغانان ته پاتې ده. البته نن ورځ هغه لارې د غوښتنو یا هغه امکانات چې باید افغان ښځو ته وایي، متاسفانه چې نشته دی. او د تعلیم د دروازو تړل یا د مکتبونو ښوونځیو د دروازو تړل داسې یو مسله نه ده چې مونږ په دې باندې ورځې تیرې شي او دا هیر کړو. هېڅکله نه هېرېدونکې موضوع ده او د هر ورځې په تیرېدو مونږ د دې اثرات ټولنه کې او هغه بدبختیانې چې سبا مونږ د هغې سره مخامخ کیږو، نن مخامخ یستو، هغه ټول په ډېر وضاحت سره وینو. نو په هغه اساس باندې ډېره زیاته اړینه ده چې باید د خپرونې دوام ولري او رسنۍ په دې برخه کې لا زیاته همکاري د افغانو میرمنو سره وکړي، څو چې دوی خپل غږ پورته کړي او خپل غوښتنه د اسلامي امارت نه وکړي. په دې چې تاسو خپله پوهیږئ نن اسلامي امارت د حضوري ناستو یا مخامخ د دې مسایلو چې دوی د اسلامي امارت د چارواکو سره کښېني او دا غوښتنه وکړي، دا مشکل مطرح کړي چې آیا دلیل څه دی چې دوی دغه د امرسانی وخت نه پوره کیږي؟ ځکه که مونږ اسلامیاتو په اساس باندې فکر وکړو، اول خو تعلیم د هر انسان حق دی. څرنګه چې مخکې سیلاب صاحب وویله، د مسلمانانو باندې د علم زده کړه فرض ده. نو وخت هغه څه چې فرض دي او مونږ ټولنه مسلمانه، ملت مسلمان، دولت مسلمان، نو دلیل چیرې دی چې مونږ د یو ډېر قوي حکم د اسلام نه سترګې پټې کړو او یا هغې ته جواز د ور نکړو. نو په هغه اساس باندې ضرورت دی ته دا و چې باید ملت په مخامخ شکل باندې د چارواکو سره دا موضوع مطرح کړی وه چې متاسفانه دا زمینه نه ده مساعده. که چېرې مونږ دې مسلې باندې اگر چې مونږ ډېر زیات په کراتو په دې باندې خبرې کړي، اما ضرورت دی ته دی چې بیا بیا مونږ تکرار کړو چې افغانستان مخکې هم یو اسلامي ټولنه وه، نن هم یو اسلامي ټولنه ده. پرون هم د افغان نجونې د شریعت د چوکات په اساس باندې په اسلامي ایجاب کې مکتبو ته تللې، او نن ورځ هم هماغه حقوق افغان ښځې غواړي. افغان ښځې نه غربي حقوق غواړي نه غیر شرعي حقوق غواړي، او دا هغه حق دی چې د دوی حق دی چې الله ورکړی دی باید ترلاسه کړي او حق غوښتل کېږي. اما متاسفانه چې نن ورځ دغه زمینه نه ده مساعده او دوی باندې دغه دروازې بندې شوي، نو په هغه اساس باندې رسنۍ یوازینۍ لاره ده چې ښځې کولی شي، ښځې نه په مجموع کې افغان ملت کولی شي خپل غږ پورته کړي او خپله غوښتنه د چارواکو غږ ته ورورسوي. ځکه یو موضوع به زه تاسو ته شریکه کړم، چون زه افغانستان په معرف کې زیات وخت ما کار کړی او څه د افغانستان د معرف نه زه تجربه لرم. نن ورځ د کیفیت د لحاظه نه یوازې ده چې د نجونو مکتب تدل شوی، بلکه د الکانو د کیفیت کچه هم ډیره زیاته چته شوی. چې په دې لیول باندې مونږ روان اوسو، افغانستان به د ډیرو سختو تیارو او جهنمدانۍ سره متاسفانه مخامخ شي.
مننه اغلی داود زیزه به بیرته تاسو ته راسم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو اونیزه خبرونه نور بس دی روانه ده. پر دې موضوع خبرې کوو چې د نجونو پر مخ باندې تر شپږم ټولګي پورته د شونځیو د بند پاتې کېدو زر ورځې پوره سوې، او بیا هم د شونځیو د بیرته پرانستلو په اړه باندې طالبانو تر اوسه پورې هیڅ هم نه دی ویلي. اوس هم ګورو چې که ځینې اوریدونکي راسره وي هغوی به راواخلو، بیا به میلمنو ته ورسو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
سلامونه ملادی خور، تاسو ته زه عبدالنافی افغان یم د هلمند ولایت نه. دا چې پر زر ورځې ووتلې، بیا هم نجونو پر مخ باندې د شپږم ټولګۍ نه پورته هغه د زرکو دروازې بندې دي. دغه درې کاله، یعنی دا زر ورځې پوره سولې، دا په دې معنا باندې لکه درې زره ورځې چې تېرې شوې وي. او دغه ښوونځي باندې، ځکه چې زموږ ټولنه پښتنه ټولنه ده او د افغانستان یو اسلامي دغه ټولنه ده، زه دغه چاسه دغه پښتنه کوم چې هغه دغه ښوونځي بند کړی دي، چې آیا ستا خور یا لور یا مور ته غواړي چې خالي چې پر غاښ باندې دار وي چې نر ډاکټر ته دې ورسي؟ که نجونې تعلیم نه وکړي او نجونې د تعلیم څخه بندې شي، زه اول زموږ په خپل کورنۍ کې مثلا چې اوس د غاښ دغه چې پیداس مرزي د ښځینه ده، چې هغه کلونه کلونه د هغه غاښ ته وځوریږي، موږ نسو کولی چې موږ ونر ډاکټر ته ورولو. که ښځینه دغه تعلیم وکړي او ډاکټران شي، بیا موږ په ډېر اسانۍ ډول سره موږ کولی شو چې هغه ته دغه وکړو، مراجعه وکړو او هغه سره دغه ورول ورته مریض. او که دغه پر دغه حال باندې دغه پاس ښوونځي چې همداسې بند وي، نو افغانستان به ډېر شاته پاتې شي او ډېر به شاته لاړ شي. که ښځینه پر دغه حال باندې پاتې شي، دغه چې مور چې ده هغه تر ټولو لویه مدرسه، تر ټولو لوی استاد د خپل اولاد لپاره ده. که یو ښځه تعلیم یافته وي، تعلیم یې کړی وي، هغه چې په هره برخه کې وي، هغه تر هغه معلم، تر عالم، تر هغه ډېر ښه کولی شي د خپل اولاد په ښه ډول باندې ویروزي.
ډیره ډیره مننه ستاسو پیغام مو هم واخیستې او نظر مو واورېدی. اوس هم یو بل اورېدونکی را سره دی، هغوی به هم راواخلو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
ملالی بشیر خور، سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټولو قدرمن اورېدونکو ته. لادی وکړئ سبا صاحب له هدا تل مده هلمند ولایت خورجانی.
اتل صاحب وعلیکم السلام، او ډیره مننه چې تاسو زنګ را ووهی. د نن ورځې د موضوع په اړه باندې که تاسو یو څه ویل غواړئ، مهرباني وکړئ.
مننه، خدای پاک دې قدر وکړي. یو سلام خوندې تمام خوجانی واکان باندې مثال د خبرې زر ورځې پر خپل دروازه پوری د پانتونو او د شونځي دروازې د خوند پر مخ باندې بندې دي. ملالی بشیر خور، دا ډیر د اندېښنې وړ خبره ده. خوجانی موږ داسې د طریقې څخه، د نورو طریقې څخه، مثال د خبرې د نورو رسنیو د طریقې څخه ځخ پر خپل حکومت کړی دي چې د خوند پر مخ د پانتونو او د شونځي دروازې خلاص کړي. نو زر ورځې پر خپل خوجانی دا داسې دي، مثال د خبرې زر ورځې خوته کوي. ملالی بشیر خور، زه مثال درکوم که پنځه ورځې به ښوونځي دروازې تړل کېږي، خورجانې لس کاله به مثال د خبرې زموږ ملک شاته تګ کوي. خورجانې د بل ډاکټرانو مثال د خبرې د بل ملکو ته بزوريات لرو مثال هغه پر بارډرانو باندې زموږ افغانانو سره ظلمونه کیږي خورګانی د ډاکټر د پاره دی وادي ډاکټر د پاره به بهرنی ملکو ته زموږ افغانان اړي او مانده به د روان به نور ملکو ته نو خورګانی بیا پر حکومت باندې دغه غږ کوي چې مثال د پانتونو دروازه د فونځي دروازه د خوند پر مخ خلاص کړي هغه د شریعت په چوکاټ کې چې په اصول مې برابر وو هغه اصول دغه کې خوند ته روشانه کړي کنه چې روشانه کړي نه خورګان خدای دې په ډاګه ورته وایي چې مثال باندې پانتونونه باندې فونځي باندې چې د خوند زړونه پر مخ باندې خورګان ګسره ځینې دغه سي ازړونه مثال او امیدونه چې کوم لري هغه به ګسره کاته شي او دا چې موږ مثال د خبرې زمينه نه برابر کړي نو دا څنګه زمينه د خورګان امن دي الحمدلله امنیت یعنی د تیر حکومت پر طرف به خورګان اوس ډیر امنیت څوک نشه کولای چې دا خو ته مثال د خبرې په بار سره وګوري په بد نظر وته وګوري کچیر هم دا شی وسوله خورګان یو څوک راولاړي د چا خور مثال په انتون ته مثال د خبرې دغه شونځي ته یو څوک په بد نظر وته وګوري خورګان ورته کې سزا دی ورته دار ته دی پوهه کې خورګان بیر پر ټول امین دی او خبره ده چې وس امنیت هم د خورګان د تیر په فصله باندې شه دا منم په ځان برابر ده نو ولې دا په دغه چې دی خورګان دا مرسانی لاوی پایتن رسیږي
ډیر مننه اتل ستاس ډیر شو ټکو ته اشاره وکړه په خپل خبرو کې او ستاس نظر مو هم اوریدي ډیر مننه چې تاسو زنګ راووه اوس هم ګورم چې کمبل اوریدونکو را سره دی بلې هو یو کاسته مهرباني وکي ازادي رادیو ده بلې که تاسو تز موږ ژغ ترځي تاسو کولای شئ چې خبري وکي
ورسته اوس موږ په کار پسې ورسته خبري کوو خیر
اوریدونکو فکر کوم چې دا سم ځای ته دوی زنګ نه وهلی کېدای شي بل ځای ته زنګ وه هم شتراغي تاسو موږ غل ازادي رادیو اورید ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس تی روانه ده پر دې موضوع خبرې کوو چې د شونځي د تړلې پات کېدو پر موضوع باندې په تکراری توګه باندې د افغانانو د غشتنه چې باید شونځي پرانیستل سي څومره مهمه ده اغلی امیل تاسو خو پښتنه وکړم تاسو واوریدل چې زموږ اوریدونکو ویل کله چې دوی ویل چې کله چې د دغه چارواکو چې د افغان جون پر مخ باندې تر شپږم ټولګي پورته د شونځي دروازې تړلې دي کله دوی د کور خپلې شزي چې دوی ویل چې که خورې وي یا میرمن وي یا مور وي د هغوی پر غاش درڅ نو دوی به دغه وغواړي چې یو نارینه ډاکټر ته خپله شزه وښکاره کړي زما ستاسو دغه پوښتنه ده چې که د چارواکو کورونه په نورو هیوادونو کې وي او دوی دغه هیڅ اړتیا نه ویني چې خپل شدزی بوزي او یا دا چې د دوی دومره وس لري یعنی د اقتصادي لحاظ دوی هر وسیله او هر اسانتیا لري چې بل مملکت ته ولاړ شي خپل شدزی حالت یوسي د عادي افغانانو غم باید څوک وخوري ستاسو په نظر باندې دغه حق ک چارواکي خپل شدزی وروړي و ډاکټر تکنه دغه حق د افغانانو جوړیږي چې باید د دوی نجونی مکتب وای تاسو په دې اړه څه وایست
مننه کوم تاسو نه د تاریخ په اوږدو کې کله چې چارواکي راغلي دي هغه خپل اولادونه د خور همیشه به هر ملکونو کې اته دلته شرایط ډیر خور ته آماده کړی دي چې هغه درس وای خو نور ته دونه پاملرنه نه وکړي ځکه دغه ملي احساس په دوی کې ډیر کمزورې وو تراغو چې موږ ته مدلو ده نو متاسفانه هم دا اوسم بیا هم وایم په تکرار سره چې د دوی هم شاید چې لورانی خو تر څو چې تراغو چې موږ لږ لږ معلومات لرو تعلیم یې کړی دی بیرون کې تعلیم کړی دی اوسم تعلیم کوي دلته چې دي دغه امکانات ورسره دي دغه پیسې ورسره دي فعلا کوم خال خالغه ښځې شته دي چې ښځې باید تداوي کړي اما د دې فکر نه دی کړی چې په راتلونکي کلونو کې چې هیڅ خزه نه وي نور د وخت په تیرېدو سره موږ داسې څه شی احساس کو چې بیا هیڅ خزه نه په ډاکټر وي نه معلم وي او نه په هغه برخو کې چې ضرورت ورته شته هلته واوسي هلته باید وګمارل شي نو دا به ډېره سخته وي دوی پوهېږي په دې هم پوهېږي اما متاسفانه خو حالات داسې نه دي چې اوس خلک دې څه ووایي دا چې دغه حالت دوام کوي او دا نور زوريږي نور ولوسنه ته تاوان رسیږي دا چې دنیا ور باندې غک کوي دا افغانان چې اوس په غمونو کې ډوب دي لاس گریوان دي په سلو بدبختی او کړهونو کې دغه 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 اوازونه دغه لاسونه به یو ورځ دومره قوت پیدا کوي چې دوی بالاخره ختم کاندي څه فکر کوم چې دوی باید صد اوس نه همدا چې زر ورځې پوره شو دوی باید یو تصمیم نیولی وی دوی ته به یو ټکان ورکړی وی دوی یو وار کښېني فکر وکړي چې بالاخره مونږ دغه هېواد کوم لوري ته وړو ته باور وکړه چې هغه جنکۍ چې اوس هم سره له دې چې د درې کاله کېږي د تعلیم نه پاتې دي دومره په کورونو کې کتابونه وایي هاسي کوي آنلاین ترلاسه چې یار امکان نه حتی کورسونه یې خانګي جوړ کړي دي چې دوی په نیم ژوند ده شامو ته د زړه وینې ورکوي او غواړي چې ذهنونو ته دغه تاریخانو ته ترڼا خپره کړي یعنې د دوی دغه احساس ته زه دومره ځورېږم چې ولې ولې دغه حاکمان یوارې ټکان نه خوري ولې د دې حالت نه لاس سر کېږي نه دا چې دغه حالت دوام کوي دا سل سوالونه راپورته کوي دا خلک په دې یو ورځ اوس هم غواړي چې اوازونه پورته کړي چې دلیل یې څه دی دوی هېڅ توجیه نه لري دوی لاجوابه دي دا ډېر دا حالت ځورونکی دی افغانانو دپاره لکه دا چې ټول مونږ برنته نیول شوي یو همدلته اسیر یو او مونږ هېڅ کولی نه شو او په دونه کړاوونو په دونه سختونو کې سختیو کې د تعلیم هیله هر یو سره ده سره له دې چې اقتصاد یې صفر دی اما غواړي چې اولاد یې تعلیم وکړي دغه حالت ورباندې رانه شي لکه اوس چې دی
بله ډیره مننه آغلی امیل زه به بیرته تاسو ته راسم اوس هم د آغلی سیلاب ستاسو څخه به په دې اړه باندې پوښتنه وکړم چې د طالبانو د مشرتابه د لوی اختر په پیغام کې د نورو خبرو تر څنګ دا هم راغلی دی چې د دوی د حکومت مسؤلین باید داسې کار ونه کړي چې د خلکو او د دوی د نظام ترمنځ فاصله رامنځته سي ستاسو څخه په دې اړه باندې نظر غواړم چې آیا د طالبانو مشر په دې نه دی خبر چې د افغانانو غوښتنه دغه ده چې ښوونځي باید د نجونو پر مخ پرانستل سي او د همدې خبرې په خاطر باندې د دوی د حکومت او د افغانانو ترمنځ فاصله رامنځته سوې ده آیا فکر کوئ چې دغه کار سوی دی که نه او آیا فکر کوئ چې د طالبانو مشر په دغه نه دی خبر
ډیره مهمه خبره ته تاسو اشاره وکړه او زه ډیره متاسف یم چې 50 فرمانه څخه کم زیات کله چې دا د رهبریت د طالبانو له ادرس نه صادر شوی ده په دې کې ټول هغه موارد چې هغه د ښځو پورې ارتباط لري او ګوري د هر نظام د ثبات لپاره د هر نظام د بقا لپاره د هر نظام د ښهوالي لپاره د هر نظام د پرمختګ لپاره د ولس ملاتړ الزامي شرط ګڼل کیږي که هغه په مستقیم شکل وي او یا هم هغه په غیر مستقیم شکل باندې یعنی دا یو اصل د په ټوله دنیا کې په ټوله نړۍ کې کته چې اسلامي تمدنونه هم وګوري باغې کې هم تهداب هماغه د خلکو ملاتړ دته بلاخره هغه نظامونه ډیر پرمختلل شوی دي متاسفانه او بدبختانه ته آهسته آهسته وطن خو یعنی فاصله خو را منسته شوی ده اما آهسته آهسته دا فاصله بدبختانه ته ډیریږي یعنی د امیر المؤمنین د خپل چارواکو نه دا غوښتي دي دا ډیره ښه خبره ده خو لیک ډیره مهمه مسله ده چې تاسو ګورئ په هر کورنۍ کې ک هغه 15 نفر یعنی یو حداقل کورنۍ د افغانستان تاسو مد نظر ونیسئ دو نفر یا درې نفر حتما دغه کورنۍ نجونې تشکیلوي حتما یعنی په افغانستان کې د کورنۍ روانم د څه د کنه موږ تاسو شاهدان یو او دغه هر مسؤل د فامیل هم دې ته آماده ناست او دې ته غوږ سپر دي چې بالاخره رهبر بعد په هر پیام کې یا په هر فرمان چې دوی صادروي د دوی د انجنونو او د دوی د میرمنو په حساب کې به دوی بیا کوم تصمیم نیسي او آیا دوی به راضی شي په دغه تصمیم باندې سنول سوي یا نه د دې په تاسف سره دا وایم چې 2.5 میلیونه انجونې هم د اوس بې سرنوشته پاتې دي تاسو مخکې ډېرې یو ښې خبرې ته اشاره وکړه د اوریدونکو یو سوال کړی و د تبابت بخش کې دا ډېره لویه بدبختي ده په افغانستان کې متاسفانه او بدبختانه تاسو طبي صحي سکتور وګورئ طبي بخشونه وګورئ دا ورځ په ورځ د اضمحلال طرف ته روان دي متاسفانه
څوک په دې خاطر باندې چې په خپل لور باندې هغه زه شاهد یم ما په تحصیلي نهادو کې کار کړی زه شاهد یم د دې مسلې نیوې چې د غوی ورونه د غوی پلرونه د غوی هغه سرپرست فامیل یا ګلکار و یا مزدور کار و اما په همغه اقتصاد باندې خپل مېرمنې و خورې و حتی که چې په غوی باندې د تبرشته وویلې په دې امید چې هغه به د افغانستان ته خدمت وکړي او بالاخره به خپله به هم د اقتصادي بنیتونه په پښو باندې ودرېږي اما دا اوس په زرهاوو انجونې او د طب له رشتې نه فارغه شوي دي اما دوی د اګزټ امتحان ته منتظره پاتې دي نو دا امرسانی به کل امرسانی دی او تاسو څه فکر کوئ چې آیا دا فاصله نه ایجادوي آیا دا د افغانستان مهاجرتونه ډیروي نه د افغانستان خلک په اخره دي ته مجبور کیږي چې دوی د هیواد نه بهر ووزي هم د اقتصادي لنګانه هم روحن ذهنن په دوی باندې ډیر بد تاثیر کوي زه خپل خلک ته فرمان صدر کیږي زه منتظره وم چې اوس د انجونو د تحصیل د انجونو د تعلیم د انجونو د کار مسله د انجونو د سیاست مسله د انجونو غوند په نورو بخشونو کې آیا دی په دې فرمان کې د کوم نقطې ته اشاره شوی یا نه اما متاسفانه د بیتنا هلی کېږم او دغه ناهیلی تو په بلاخره آهسته آهسته فاصله هم ډیروي متاسفانه او بدبختانه او دا د نظام د ثبات لپاره هم ډیره ګټوره نه ده او په دې ته اسوک سره باید دا وایم چې آیسته خلک دې ته واداره کیږي چې بلاخره هغه جایدادونه چې دلته لري هغه به خرڅوي او د خپلو اولادونو د تعلیم او د تحصیل لپاره به دوی د توادونو نه بهري ما په خپلو زمونږ دوستان دي هغوی فقط په همدې خاطر باندې چې د شپږم ټولګي نه پورته د هغې اولادانو ته اجازه نشته چې دلته درس ووایي هغوی خپل کور ګیرو کړی ده او تللي دي یو بل هیواد ته په هغې هیواد کې هم متاسفانه چې افغانستان خلک د افغانستان ملت یو بې سرپرسته ملت ده په هغې هیواد کې هم څوک پوښتنه نه کوي او هغه چلن ورسره کیږي چې د مور د میرې بل مهاجر ته ښه امکانات ته مهاجر ته دومره امکانات نشته اما بشیره پر دې ټولو مسایلو هغه آینده ته امیدواره ده هغه وایي چې یعنی د ما د اولاد آینده او دا ډېر د تاسف جای ده چې زه دا خبره مطرح کوم
شه ډېره مننه اغلی سیلاب زه به بیرته تاسو ته راسم اغلی داودزی ستاسو څخه به پوښتنه وکړم چې د په دې اړه باندې خو ټول خبرې کوو چې د تعلیم ګټې څه دي او څومره دا د افغانستان اقتصاد ته مهمه ده او دا څومره د کورنیو اقتصاد ته مهمه ده او دا د یو هیواد د پرمختګ لپاره څومره مهمه خبره ده چې نجونې او الکان ټول ګډ باید زده کړې وکړي او په ساینسي علومو باندې هم سنبال سي خو کنجونې همداسې دوام وکړي چې ښوونځي ته ولاړې نسي د دغه پر ضررونو باندې که تاسو یو څو خبرې وکړي چې دغه کوم خطرونه رامنځته کوي د دې په شمول باندې چې نجونې به د ټولنه کې محدودې سي د دوی ژوند به کېداسې چې د تاوتریخوالي سره مخامخ سي او یو شمېر نور موارد چې ستاسو په نظر کې کېداسې چې وسي دا ډول بله سوال زما متوجه بله و اغلی داودزی تاسو ته کزما ژغ درځیز ما پښتنه دغه و چې ک تاسو د تعلیم پر بله و مخسته پښتنه مو واخسته
او ما مطلب واخستم
مهرباني
څنګه چې مخکې زمونږ ورور هم اشاره وکړه البته د یو د طبابت برخه و خودنه اما چې مونږ د وای چې ښځه په یو ټولنه کې تعلیم و نه کړی نو یوازې طبابت برخه نه چې ټول برخه به د یو مملکت نیمګړي که چېرې مونږ راشو نظام ته په ټولو اړخو کې په همدغه شکل باندې هیڅ مملکت د جرایمو او جنایي پیښو نه اړین نه دی نو که چېرې بیا افغاني ټولنه نظر په هغه فرهنګ چې افغانان لري چیرې یو مشکل رامنځته کیږي آیا یو افغانه کورنۍ چې هلته په کور کې ښځې یوازې دې ته اجازه ورکوي چې یو نارینه راشي او د هغوی کور ته لشي کې یا د هغوی نه څېړنې وکړي هېڅکله نه نو په همدغه شکل باندې هر اخې که مونږ مطالعه کړو مونږ د ښځو تعلیم او تحصیل ته ضرورت لرو د بل طرفه څنګه چې ما په شروع کې هم ویل، اساس او تهداف د یوې کورنۍ مور جوړوي. که چېرې مور لوستې وي، نو تاسو داسې فکر وکړئ چې هغه ټوله کورنۍ په قد کې یو لوستې کورنۍ یو تحصیل کرده او یو پوهه کورنۍ ده. ځکه اولین معلم د یوې کورنۍ د یو طفل مور ده. او که چېرې یو مور نالوستې وي، هغه د تعلیم د نعمت نه بې برخې، نو هغه به خپل اولاد ته څه ور زده کړي؟ طبیعي ده چې د هغې مور چې هغه لوستې ده، د هغې تفاوت د تربیې د اولاد او د هغې مور چې هغه نالوستې ده ډېر زیات تفاوت لري. مونږ دا په ټولنه کې په ډېر وضاحت سره مطالعه کولی شو. نو که څرنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه چې نه یوازې دا چې دغه وضعیت د نجونو پر مخ د مکتبو دروازې تړلې دي، د نارینهو د کیفیت کچه هم ډېره ټیټه راغلې. په دې اساس باندې چې مونږ په افغانستان کې داسې وکړنو تقریبا 70% د افغانستان معرف ښځینه او تشکیل کړی وو، اما نن ورځ چې کمترین 1% د دغه ښځینه او اجازه د دې لري چې لاړ شي چې هغه هم یوازې معلمین دي. او د معلمینو په برخه کې هم باید ووایم چې په ټوله نړۍ کې کترین امکانات او د لوړو تحصیلاتو کسان معلمۍ ته ځي، او هغه حداقل د هغوی اصول صنفي باید دکترا او ماستري ولري. اما متاسفانه دغه شی په افغانستان کې نه مراتېږي. د اقتصاد خپله ډېره مستقیمه اغیزه په وضعیت د شاګرد او په وضعیت روحیه د معلم او شاګرد تاثیر لري. نن ورځ مونږ د کومو مشکلاتو سره چې مخامخ یاستو، اول خو دا چې په مجموع کې د معلمینو ته زمینه ډېره زیاته تنګه شوې ده. په خوا د هغې کې دغه وضعیت چې د دوی ماشونه لا هم پسې کمیږي، دا ټول هغه ناخوالې دي چې د نجونو په مخ دروازې د مکتب تړل شوي دي. اما د نارینهو د کیفیت د تحصیل د کیفیت کچه هم د هر ورځې په تېرېدو باندې مخ په ټیټېدو ده. او دا ډېر یو هغه ناورین ورته ویلی شو چې په ډېرو کلو کې به مونږ ونه شو کړی دا به جبران کړو، او دلته به مشکلاتو سره کورنۍ او ټولنه مخامخ وي. نو په همدې اساس باندې مونږ ډېر زیات تاکید په دې دی چې ښځو ته البته په مجموع کې او ناست طبقې ته د تعلیم تاثیر او د کار زمینه مساعده شي. ځکه په تېرو شلو کلو کې زموږ خویندو ډېره وړتیا پیدا کړې وه، ډېره مسلکي کسان مونږ درلوده. نو که د دوی نه مثبته استفاده ونه شي، نو مملکت به د ډېرو ناخوالو او خورا مشکلاتو سره مخامخ شي.
ډېره مننه غلې داودزی. اوس هم ځینې اورېدونکي راسره دي، هغوی به راواخلو. مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده.
سلامونه تاسو ته مېلمنه ته ټول خوږ اورېدونکو ته.
وعلیکم السلام. که تاسو غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ، د کوم ځای مو زنګ راوالی دی؟
مننه مننه خو مبارز جانا لپاره.
بله مبارز جانان صاحب، مننه چې تاسو زنګ راوالی دی. د نن ورځې د موضوع په اړه که تاسو کوم نظر لري یا پوښتنه مهرباني وکړئ.
مننه مننه خو زه به دا وایم، دا خو نه هېرېدونکي د غوښتنې دي. ولې ته موږ وایو هر ورځ یو ستونزه د دغه په اړه پیدا کیږي، سیمه کې ډاکټرې نشته یا دغه نشته. نو دا چې هر څومره کلونه تېر شي دا نه هېرېږي نه دغه کېږي. ولې که موږ وګورو په هر سیمه کې ورځ نه یوه پېښه پیدا کېږي، یا د ډاکټرې ښځینه ډاکټرې ستونزې، یا د یو بلې پېښې ستونزې د ښځینه. نو دا ستونزه خو نه هېرېږي. موږ بار بار غوښتنې کړې چې دا ستونزه د هوار طالبان حکومت کوم بار بار غوښتنې کړې. نو خو دا ستونزه نه ورته دي. د حجاب مسله ده، باور وکړئ موږ دې ته حجاب چوس مونږ یو خجله دغه خجله دا نارینه ډاکټر خدا هم د حجاب مسله دي. یعنی ځان یو حجاب باید د حجاب مراد که اوس په افغانستان کې دغه وایي خجله ډاکټران ډېر اوس په هغه خجله به خجله دغه ته تلی خو دا هم حجاب مراد کړی. نو اوس مونږ نارینه ډاکټر ته دی خدا هم د حجابي دغه دغه او دې ته هم پاملرنه هم ډېر نه کوي. نو مونږ ولا دې ټایډل هم رسانی ټول هم رسانی د درې کاله کې درې سوه کاله چې تېر شي مونږ یو پیړۍ شاته کړی. د درې کال کې باید اوس باور وکړي پنځه سوه شپږ سوه تر درې پورې ډاکټران طالبان شوي وای، دا ستونزه به هوارې شوې وای.
بله ډېره مننه مبارز جانان صاحب چې تاسو موږ ته زنګ راووهئ او ستاسو نظر مو واخیستئ. اوس هم یو بل اورېدونکی راسره دی، هغوی به هم راواخلو. مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده.
السلام علیکم ملالی بشیر خور څنګه په خیر یا
وعلیکم السلام ډیر مننه تاسو هم مختدی وکړي چې شایست کغواړي چې خپل نوم یاد کړئ او د کوم ځای مو زنګ راوالی دی
مننه محمد اشرف هم د کندهار ولایت ارغنداو لسوالی سره ټلیفون پکړ شم
محمد اشرف صاحب مننه تاسو د نن ورځې د موضوع په اړه باندې کوم نظر لرئ که په پښتنه مهرباني وکړي
مننه یو نظر به سره شریک کو چې راسه نظر ته خورځانی یو غوښتنه د ام سسلرو چې خورجان یو دغه ششتم چې برابر سي زکه چې وځ د مخکنی او ردم کې باندې تازه غوکی زکه چې مال ته پر ما باندې راخای چې دا نوم او ششتم برابر سي خورجان زکه چې دا ډیر اسانتیا ده نه او بل یو خبره بل ستا خورجان سس کور ودان چې مشت زنګ وی یا منا مر راخته چا پر پورته کوي ودلته کله کله داسې ششم ستې د خوایي چې موږ تاسو شمیره پرې ردو خورځان په بار بار ستې د خوایي څخه دا ټلیفون وکي سوي شاوه لکه دا خپل صاحب ما ته ویل دی ورې او ردم کو ستې د خوایي څخه ټلیفون وکي سي کله کله د ټلیفون د کار مشکل وي دلته خورځان نو دا ششم چې برابر سم دا ډېر خبرې
مننه او بل دا محمد اشرف صاحب له دغه به هلکو زموږ همکاران په دغه باندې پوهه چې تاسو ټلیفون پورته نه کی ځکه چې پر خلکو باندې مصرف راځي او موږ نه غواړو چې مصرف پر راسي نو مهرباني وکي
مننه وا یو جان مننه هغه خمر تاسو ډیر خوشاله خورځان او دا خوند او ملمنو ته ډیر ډیر سلامونه وایم غوښتنه مې دا غږ لکه نور اوریدونکو چې وله مکتب خو خورځان د افغانستان د فار ډیر غټمن کار دی سیواد او هغه کنارینه کښې دینوی زکه چې دلته د سیواد کاچا تر ډیر زایو کم ده زکه چې یو سیوادار سره خورځان دا چې دی لکه په اصطلاح یا نابینا یا بنا سړی خورځان دا چې زاینه ستل د ازمیر د کندهار په شهر کې چې لوحې دي بعضې وړونه یې نشي ویلی دا د ټلیفون میسجونه دي په بل باندې وایو نو موږ وایو چې دغه د مکتب زمینه برابره سي
بلې
حکومت سمې مقصد دغه غوښتنه ده چې د ازمیر د خوندو د وړونو د ماشومانو دپاره مکتب برابر سي نو بس دا
ډېر ډېر مننه سلامت اوسئ محمد اشرف صاحب مننه چې تاسو موږ ته زنګ راووه او خپل نظر مو راسره شریک کړئ د ازادي راډیو اونیزه خپرونه نور بس دی روانه دا اوریدونکو ډېره مننه د خپلو میلمنو څخه کوم چې دوی له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړ اغلی اوژي امیل اغلی مستوره سیلاب او اغلی فروزان داودزی د اوریدونکو څخه هم مننه چې په دې خپرونه کې تاسو موږ ته زنګونه راووهل او خپلې غوښتنې پښتني او نظرونه مو مطرح کړل بل اونې به بیا له تاسو سره یو تربیا مو پر خدای سپارم
پریمګ دې چې والوزم پریمګ دې چې والوزم زما وزرې ماتړې شپوت پات کې ګدرن وزرې ماتړې شپوت پات کې ګدرن وزرې ماتړې پریمګ دې چې والوزم زما وزرې ماتړې شپوت پات کې ګدرن وزرې ماتړې شپوت پات کې ګدرن وزرې ماتړې ماتړې زدا لهو پزم زمو کې زګې دلیا زدا ځان غږ د ژوند منځ ته را بللیم المنځ می پاله من کی دغه سیس په چلیم ظلم دی پښوندو ظلم دی پښوندو د خندا وزرې ماتړې شپوت پات کی ګدرن وزرې ماتړې شپوت پات کی ګدرن وزرې ماتړې رنا وزرې ماتړې خر بشي جنگل کبي کتاب بي قلم شي گل شي وج دندر چي بي اواو بي شبنم شي مشا آدم گوخينا هوا دي بي آدم شي مناوي بادم شي مناوي بادم شي دا هوا وزري ماتڑي شپو ته پات کی ګدرنا وزري ماتړي شپو ته پات کی ګدرنا وزري ماتړي رنا وزري ماتړي زاد زمانه جبر ساتلې په پنجره کې يم شما يا مو بلد تاریخ پاد رکیم زرکیم پچو غود وقت نو پاد رکیم اوس می دا ستم اوس می دا ستم پا مزی بیا وزری ماتڑی شپو تا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپو تا پات کی گدرنا وزری ماتڑی پریمیک دی چی والو زم پریمیک دی چی والو زم زما وزری ماتڑی شپو تا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپو تا پات کی گدرنا وزری ماتڑی وزری ماتڑی
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
Let's love. زیارت زمالا